سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بچی شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان په کیسه کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې در تلرو خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره یو این ماینز وایي په افغانستان کې ماشومان د نشو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغېزمن شوي دي دغه ادارې پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیات شمېر جوړوي د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي له خپلو شریکانو سره یوځای د نشو د مهماتو د خطرونو په اړه پوهاوی ته ادامه ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په قرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په دوه پر درېمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او نشو د مهمات شته او چا زیاته کړې وه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او نشو د مهمات ختم شوي نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډي سي د ماین پاکۍ د موسم مشر شهاب حکیمي ویلي و په افغانستان کې هر میاشت یو سلو شل کسان د ماینونو او نشو د مهماتو قرباني کېږي چې 50 سلنه یې ماشومان دي د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دینی مدرسو کې د زده کړو اجازه لري تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي ایشوټر پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی دی چې د طالبانو د پوهنې وزارت وایند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته د په وینا یوازینی شرط دا دی چې د نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي تر دې مخکې د چهارشنبه پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګري ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولی شي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهورې دي تعلیم وکړي اوتمبای و ویلي و دا معلومه نه ده چې په دغو دیني مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسي کې کنه او د هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغه مدرسو ته ځي څه باندې اته څو ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته تللی د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس په خاني ټویټر لیکلي خغلی متقی د هویت په مشرۍ د فلسطین په باب یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی د نړۍ یي سی او هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو ایران له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبان ډیپلوماټانی منلې دي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ جګړه غزل قطعي سره مخامخ وي د خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تمه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه دی او پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي د فرانس پریس خبري اژانس خبر لمخې د دې پریکړې لیک هدف د فلسطینانو قلمرو ته د بشري مرستو زیاتوال دي خو دوربن غوښتنه پکې نه ده شوې د نړۍ د لوګي د سار سیستم چې ملګرو ملتونو ملاتړ کوي د اطلاعاتو لمخې چې پرون خبره شوې په غزه کې باندې 1 میلیون وګړي د غمیزې په څیر شرایط سره مخامخ دي په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه نیټه پر اسرائیلو په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې په غزه کې د جګړې له کبله څه باندې 20000 کسان وژل شوي خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په ژمی میوی او سبزیان څنګه په اسانه ساتلی شو په اوړی او منی عموماً میوی او سبزیان ډیر وی حتی ځینې کلیوال چې باغونه لري نه پوهیږي چې له میوو سره څه وکړي ځکه چې خرابیږي په دې خبرونه کې به خپل درنو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو خپل میوه او سبزیانې ژمی ته ذخیره کړو چې په ژمی ورڅخه استفاده وکړو او یا په ژمی چې په بازار کې به یې لوړې وي وپلورو شاید داسې لارې چارې هم وي چې له یخچال او سړې خونې پرته میوه او سبزیانې نسبتا ډېر وخت لپاره وساتلی شو که په دې اړه تاسو درانه اوریدونکي پښتنه یا نظر لري د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ زموږ درانه مېلمانه به ځواب درکړي د واتس اپ شمیره مو ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 بیا دا شمیره واوري 00340 درویشت 00 اته یو 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 په اخره کې اته زره یو سلو یولس دی. تقریبا یو نیمه میاشت یو چا راته وویل چې په افغانستان کې نن سبا میوې ډېرې دي خو اکثره خرابېږي او دوی نه پوهېږي چې څه پی وکړي. حتی په ځینو مواردو کې داسې هم شوي دي چې دا میوې څارویو ته ورکړي دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې څېړونکی او متخصص پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی، همداراز د باغدارۍ متخصص پوهنمل ډاکټر سید سمیع الله حکیمی. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان صاحب صافی، که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست لکه څنګه چې مې اشاره وکړه، یوه افغان راته له غزنی څخه د ټلیفون له لارې وویل چې تقریبا یوه نیمه میاشت پخوا چې میوې ډېرې لري خو څیکي بازار نه لري او خوساکیږي ورستی شي، کومه لاره شته چې میوې زیاتې وساتلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، استاذ محترم اوریدونکو ته، او برنامه محترم میلمه ته. جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومات دي افغانستان تقریبا د جګړو د دې ناخوال نه مخکې خلکو کولی شو چې دوی په اسانۍ سره خپلې میوې په محلي میتودونو باندې وساتي، خو ولیکن هغه وخت کې د تولید کچه دې هته نه رسېدلی شي. یو بزګر باندې میوې پاتې شي د یو کال نه بل کال ته، او یا دا چار ډېر زیانمن شي. اما د دې تحولاتو نه وروسته او بیا د ځینو انکشافي او تفریحاتي کارونو او ځینې بدلونونه په کارونده کې، مثلا د غلجاتو د حبوباتو نه مخ باغاري باندې سیستم تغییر وکړ. خلکو هڅه وکړه چې زیاتې میوې ځکه چې نغدې پیسې ترلاسه کېږي دې ته مخه وکړه. په دې کې دې د پیشرفت د دې چې کومو د ټکنالوژۍ سره همګام نو نو په کار دا و چې دې لومړی د ساتنې لپاره، د مارکیټینګ لپاره، د پروسس لپاره چې خپلې میوې ځکه په هغه باندې بلا مصرف کېږي، ډېر وخت ضایع کېږي، زه کلونه په هغه باندې کار کوي، باید داسې یو هغه ته طرح ورته سنجولی وای چې په هغې کې وروسته به دې تولید کړی وای. په تولید کې اقلا که دوی ګټه هم نه وای کړې، خو ډېره خساره خو به نه وای کړې. اوس دوی دغسې دا بیلانس لاسه ورکړی دی، یعنی دا چې دوی تولید کوي اما د خپل تولید که چېرته مارکیټ پیدا نه شي، ساتنه نه شي، هغه څه کېږي خرابېږي. نو په دې هڅه کې په دې تېرو شلو کلونو کې ځینې محسوسات ډېرې هڅې وکړې، دې دپاره هغه صفري انرژي والا مکینونه جوړ کړه، ولې هغومره چې هغه ضرورت و اړتیا به ورته په هغه اندازه ونه شو که چېرته وم شو، نو یو اندازه پکې یعنی د فساد د شتون په وجه باندې عادلانه کار ونه شو. ما ځینې زحمتونه ولیدل چې هغه د یو ملک صاحب کور څنګ کې هغه جوړ کړی دی، پرته د ملک صاحب نه هېڅوک په هغه کې لاسرسی نه لري. متاسفانه دا یو بله بدبختي ده. نو اوس په دې شرایطو کې زموږ بزګر د دې سختو شرایطو سره مخ دي، او تولیدات محصولات مخ په خرابې دي. دې ځینې خپلې کړنې لري، خپلې محلي میتودونه لري، یعنې بومي یا لوکل روشونه دي چې په هغې باندې دوی وکولی شي. مثلا مڼې چېرته زیرمه کړي، یا داسې نور سبزیجات چې کوم دي لکه پیاز شو، لکه چې پټاټې شو. نو په دې اساس که چېرته دوی لاسرسی د داسې ټکنالوژي یا پرمختللو زینتونونو ته نه لري، دوی کولی شي چې هغه خپل په محلي میتودونو باندې دغه میوې زیرمه کړي، ذخیره کړي، او په راتلونکي کال کې دوی باید دوی هڅه وکړي چې مخکې د تولید نه دغه مسایل باید وسنجوي چې موږ څه کولی شو چې خپلې میوې، ځکه چې دا ډېر یو بورالماتوونکی یعنی نتیجه په قبال کې لري چې ښه تولید وکړي او زیرمه نه کړي، مارکیټ نه وي، او بل اخر هغه خوسا شي. نو دا ډېر او ناول اغېزه په ټولو بزګرانو لري. په دې کې باید هڅه وکړي چې د هغومره تولید وکړي چې دی د ساتنې توان لري، هغومره تولید وکړي چې دی د پلورلو یعنی مناسب وخت
دی. لیکن پوهن صاحب صافی، یو څوک دی مثلا لاس چیرې و باغ لري، نو باغ خو په اتومات ډول میوه ورکوي، دی څنګه کولی شي چې تولید کم کړي؟
په دې کې هم داسې یو بل ښه لاره دا ده چې مثلا په شیوکیو کې ما ځینې خلکو سره کار کړو د پیازو په ارتباط باندې. نو یو بزګر ډېر زیات پیاز کرلی وو، نو دی دا داسې دی دا سوچ کې وو چې دا پیاز که زه په آخر کې ټول کړم یو دفعه یې ټول یعنی راټول کړم نو د دې دپاره به زه څنګه مارکیټ برابرولی شم. ځکه په هغه وخت کې یو بله بد حادثه هم داسې شو وه چې مارکیټ د افغانستان نه تر پېښوره پاکستان پورې ټول سټونو خراب وو. بیا دې دېقام یو بل هوښیار کار وکړو چې دا خپل محصول یعنی د مچ سیزن یا د نیمایي فصل نه دې په پلور باندې شروع وکړه. دوی وویل چې زه به دغه لس جریبه باغ نه مثلا ځینې میوې دي که نه چې هغه کله نیم پخته کېږي هم دي یو اندازه کولی شي په یعنی موږ دا د میوو پخول هم کوم فکر کړی دوه رقمه دي یو اګرانومیکي دي او بل فیزیولوژیکي دي. دغه دا اګرانومیکي چې لږ پخېدو ته شنې شو دي کولی شي چې په دغه وخت کې په فلور باندې لاس پورې کړي تر دې چې هغه حته ورسېږي چې پوهېږي چې والا دغه مطابقي زه کولی شم زیرمه کړم یا کولی شم چې خرڅ یې کړم مارکیټ پیدا کړم. په دې شکل دغه د خرڅ پروسه د لږ ډېره مخکې د پلور پروسه د لږ مخکې شروع کړي نو په دې طریقه باندې دا کولی شي چې دغه لس جریبه باغ خپله وکړي. ولې دغه چینج یا دغه شفت د غلجاتو نه میوجاتو دپاره یو غټ رسک یو غټ تاوان پکې دا دی چې خلک ډېر یو دفعه خپلې ځمکې اخلي نیالګي کوي او د غلجاتو دغه د کار نه لاس اخلي. ولې دغه عواقب نه سنجوي مخکې د مخکې چې وروره تاسې یو وخت برای شي چې دا ټول یو محصول ستا ممکن مارکیټ ونه لري خو ته سبا د فقر بیچارګۍ سره مخ کېږي. همدا حادثې کوم فکر کړی په یخ وهلو کې موږ تاسو په دبا نتیز باسو که دا بادام تاسو کتلې چې ډېر زر ګل کې او دا ګل یو دفعه یخ وي چې یخ وه بزګر په صفر ضرب شو هېڅ حاصل یې ترلاسه نه کړ. که چېرته دا بزګر لږ په هوښیارانه قدم واخلي دغه لس جریبه زما دوه نیمه جریبه یو میوه دوه نیمه جریبه بل یا دوه نیم په دا هغې تقسیم کړي. که چېرته یو حادثې سره مخ کېږي دوه درې نور به ده دپاره ګټه وکړي. که دوی د حادثې سره مخ کېږي یعنې دا چې دیقان کولی شي هغه سبزست د خپل دغه دپاره عمران معیشت دپاره یو لري چې خپل د اقتصادي بحران زارو باسي. ولې که چېرته داسې مسلسل ټول یو شی وکړي نو دا هم د مارکیټ رسک لري هم اقلیمي رسک لري هم
ډیره مننه پوهن صاحب صافی. زموږ بل میلمه د باغدارۍ متخصص پوهنمل ډاکټر سید سمیع الله حکیمی دی. حکیمی صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر سبزی ډیر دوام کوي او کمیوه کوم یو تر ډیرو ساتلی شو؟
سلامونه صافی صاحب ته او درنو اوریدونکو ته مننه. اصلا د محصولاتو ذخیروي عمر یا سټوریج لایف په میوو او سبو کې په ټولو کې توفیر لري. یعنی داسې نه شو ویلای چې سابه ډیر ساتل کی نسبت میوو ته یا میوه ډیر ساتل کی نسبت سبو ته. یعنی خپل په سبو یا په سبزیو کې داسې کټګوریان شته چې هغه د ډیر وخت لپاره ساتل کیږي او ځینې د کم وخت لپاره ساتل کیږي. د مثال یا د بیلګې په توګه مثلا هغه سبزی چې پاڼې لري او په اوبو کې د اوبو فیصدي مثلا 90% یا ډیر وي هغه ډیر کم وخت پاتې کیږي. او هغه سبزی چې کوم فرض کو سکواش وخایو یا کدو پرسکو یا پرسکړی کچالو پیاز دا بیا د ډیر وخت لپاره پات کی یان د څو میاشتو یا د نیم کال لپاره. میوه هم داسې دي کوم تاسو زردالو از میوه پرس کړو خو دغه ذخیره عمر یو هفته کمو زیات وی یا ځمکني توتان توت زمینی انداسې پرس کولای شو خو مړې او یا نور د ډیر وخت لپاره ساتل کیږي. دا د خپل د میوې په اناتومیکی جوړښت او داخلي کانټینټ پورې یا اجزا یا برخو پورې اړه لري.
بله استاد یو بل پوښتنه مله تاسو څخه هغه دا چې د دې لپاره چې مخکمه له پوهن صاحب صافي سره په دې موضوع خبره وکړې دی او چا مثال مې ورکړو چې په افغانستان کې تقریبا یو ونی میاش په خو ماته له غزنی څخه ټلیفون کړی ویل چې میوی ډیری دی خو څاروي ته ورکوي ځکه چې خریدار نه لري او ساتل هم نشي. د دې لپاره چې دغه سړی او د تورته نور کسان خپل میوی یا زردالو یا زردالو نه خو لا کشتې جوړیږي، ځینې داسې میوې دي لکه مڼې چې بل شی وچېدی نه شي بل شی نه ترې جوړیږي. د دې لپاره چې عمر یې اوږد شي، آیا کېدی نه شي چې مخکې تر دې چې ورسېږي او پخې شي راویش کوي؟
مننه سروان صاحب. اصلا د میوو د شکولو دپاره ځینې فیزیولوژیکي مسایل دي، یا د میوو د پخوالي شاخصونه دي چې هغه بیا په څو ډوله دوه ډوله میوې دي عموماً، چې یو کلایمټریک یا هغه میوې دي چې وروسته له شکولو نه هم د پخېدلو یا د غوړې خواږوالي امکانات شته، او بل نن کلایمټریک ورته وایي چې هغه میوې چې کله چې ته په هره مرحله کې راوش کوې په هغه مرحله کې د دوه خوند او مزه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه مثلا موږ مړې اصلا داسې یوه میوه ده چې دوی د پخوالي شاخصونه یا هغه مهم وخت چې پوه کې موږ ته میوې مهمې دي راټولې کړو، دا ډېر مهم بحث دی. خو په ځینو نورو میوو کې مثلا رومي بانجان که موږ داسې فرض کړو لکه میوه، خو هغه کولای شي چې موږ یې په شنه مرحله کې راټولې کړو او د یوې میاشتې لپاره اضافي وساتو او په تدریجي شکل باندې بازار ته یوسو. خو بعضې نورې میوې مثلا خپل مړې دي، مړې باوجود دو چې د دوی حالت تغییر کیږي، ولیکن مړې نظر او مشخص ورایټی ته په مشخص وخت کې چې کله دی رسیږي باید راټول شي. که هغه ډېر په باغ کې پاتې شي هغه ډېر زر ورسیږي، خرابېږي، مارکیټ کې هم عمر ذخیروي کم وي او د انتقال په وخت کې هم زر زخم ځان ته اخلي. نو د دقانانو یا د بزګرانو لپاره مهمه دا ده چې هغه اول کله چې یو محصول کینوی یا روزی دغه د خرڅلاو دغه د پروسس دغه د مارکیټ په مورید باید یو پلان ولري چې زه خپل محصول په کوم وخت راټول کوم، په چا یې وپلورم، او که چیرې ونه پلورل شي دا مړې باید زه څه کړم. د مړو لپاره هم موږ د وچولو آپشن لرو په وړه اندازه یا سمال سکلز، کولای شي د جوس رنه جوړ کی، مربا، جام، جلی، سکواش، مختلف محصولات رنه جوړ کی. باوجود دې چې په لارج سکیل یا په غټه اندازه د تولید لپاره خاص امکانات سرتي هسته، خو متاسفانه چې هغه ارتیا په افغانستان کې د دولتونو یا د بنران د خانه په لویه کچه نه دي شوي. خو په وړه سطحه هغه کسان چې په وړه اندازه تولید لري دی کولای شي چې د خپلو محصولاتو ضایعات د مختلفو بای پروډکټ یا د همي محصولاتو په جوړولو باندې کم کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ور به شو اوریدونکو ته، اوریدونکي هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست د واتس اپ له طریقه. مهرباني مهرباني.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
بیانیې لا فرا ور
صحیح. بله ستاسو غږ اورو.
مولاد از بیانیم لا فرا ولایت بکول سوالینا
شصحب.
تاسو سره په چې شکل غږیدی نو
خیر، تاسو له موضوع خبرم نه یستو، ادي اقل له موضوع به خبر ریدی بیا به ټلیفون کوو. مش په دې خبرې کوو چې څنګه میوی او سبزیان په ژمی وساتو، ذخیره کړو او خراب نشي. په دې اړه که پښتنه لري مهرباني کړي بل اوریدونکو ته به ورشو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو. نه د دې ټلیفون لکه چې قطع شو. بل اوریدونکو هم شته، ځان راو پیژنې آزادي راډیو. او په دې منځ کې چې دوی له سټوډیو سره وصلی شي، د نور اوریدونکو لپاره وایم چې زموږ د خبرونې میلمانه دي د کرنې څیړونکی او متخصص پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی، او د باغدارۍ متخصص پوهان مل ډاکټر سید سمیع الله حکیمی. مهرباني کوي له سټوډیو سره وصل یاست. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان ما د ننګرهار نه.
مهرباني کوي افغان صاحب.
روزانه دغه میوه باره کې خبره ده، دغه چې کله زمونږ د میوه سیزن شي بیا پاکستان نه پریدي، بل پلو لارې بندې شي، بل شي خښه استه ماڼه په افغانستان کې پاکټ په 10 روپے دی ښه خسته مړه چې
bale
بازار پیدا کی هغه د 300 روپے مړه دی یو من 300 روپے دی اوس مان نه یو چارک راوړل پسو 15 روپے باندې نیم من 100 روپے باندې ښه خسته غټه مړه نو دا بیچارهګان دا بزګران ګوره سره ورکې بل ورکې او داسې کارم شوی نه دی په جمهوریت کې مونږ ته دغه کارم شوی نه دی چې اوس دغه مواد میوه وساتي یو کوم کوم ځای کې دغه دغه جوړ کړی او سټورونه یې واړه واړه سټورونه جوړ کړي د هغې کې ټول سل پلاستیک هم نه ځایږي په دومره پیسو کې نو پوه چې دغه دولت نه خواهش کوو چې دغه بیچارهګانو ته دغه وکړي پوه چې اوس پاکستان نه کیله روانه دی همدا اوس درجن 30 روپۍ دی په دې جمعې کې څوک خوړی تو خوری هم نه پوهېږي هم درجن 30 روپۍ دی او زمونږ ښایسته ماڼه پاکټ په 500 روپۍ افغانۍ دی په جلال آباد ښار کې درنګرار ښار کې نو هغه به بیچاره به څه ګټه به وکړي نو دغه نو خدای دې پوهېږي زمونږ په دې بزګرانه باندې اورخمیږي نو پوهېږي دا دوا وګوره دومره خواریګانې کوي بیچارهګان پوهېږي نو دا مونږ پې خپه کېږو مونږ پې ډېر خپه کېږو
ډېره مننه
خدای وکړي
سلامت اوسئ کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو نظر دې څرګند کړو یو بل اوریدونکی به شته بیا به ورشو میلمنو ته نه ټلیفون یې قطع شو ور به شو میلمنو ته اول پوهن صاحب صافه تاسو دوی ته څه وایست قسم تاسو وایئ چې باغداران دې دومره څه وکړي چې پوهیږي چې خرڅولی شي زیات شی دې نه کړي لیکن استاد حکیمی دا ورندیز هم وکړ چې جانبی شاندې ترې جوړ کړي میوې دې جوړې کړي هغه وبښې مربا دې ترې جوړې کړي کمپوټ دې جوړ کړي څومره امکان شته د دې مشت خلکو معلومات کم دي په دې برخه کې اکثره خلک په دې نه پېژني څنګه مربا جوړیږي یا څنګه کمپوټ جوړیږي نور شاند جوس څنګه ترې جوړیږي دوی ترڅو چې عملی ګټه نه وی لیدلې ترې خو دا کار نه کوي او بل دا دی بازار مسله ده که یو څوک لوی باغ لري او لیکنه جوس جوړ کی دا به څنګه خرڅوي د خو مرتبانونه یا بوتلونه دا شان غوړي د پروسس کولو وسایل غوړي مهرباني ستاسو تفسیر سره
جناب سروان صاحب مخکې مې عرض وکړ په هر هیواد کې تاسو د نور هیوادونو ګوري کړی چې تولیدات کوي ټول تولیدات دی دا د کرنې وزارت او د ترویج معمولینو د راهنمایي په اساس باندې ځکه هغه پوره معلومات لري او د بلې خوا د سیدیق قوي سپتو ته ضرورت لري مثلا ځینې چې پروسس کوي لکه جوس جوړوي بیا جوس خارج ته صادروي ځینې وچوي ځینې ته مربا جوړوي دا ډیره ستونزمنه خبره ده چې یو بازګر لس جدي وزمکه باغ ولري بیا هغه ته امنه جوس جوړ کړي تاسو پیږی چې جوړول او مربا جوړول دا په خپل یو اندازه وسایلو ته ضرورت لري په دې اړه کې زه فکر کوم په افغانستان کې څه پیشرفت شوی دی یو څه پیشرفت شوی چې خدای کې وسم د خصوصي متشبثین په دې کې لږه پام توجه کی مثلا یو شرکت چې هغه د دانار او جوس جوړو یعنی منو نه والا او تلل شو بیا په بیلرو کې خارج استه درول همدارنګه چې ته منو ته هم دا چې امکانات وی او د بزګرانو سره مستقیمه رابطه د ګوره موږ تاسو یو بل څه اړ لري چې کوپراتیفونه د کوپراتیفونو نام خره دومره فعال دي چې هغه غړي ټول د مارکیټو سره رابطه لري مثلا کم خصوصي متشبث مثلا د مالټو جوس غواړي کم خصوصي متشبث د الابالو نه جوس جوړي په دا شکل باندې نو په هغه وخت کې د خلانو لپاره به یو خلاص لاس ولري چې دې ټول معلومات د مارکیټ د ولدي یعنی د څه کورکورانه او په پټو سترګو باندې تولیدات کولته چې پیګي تولیدات په باندې ساکي وزه اسانه کار نه دی هغه کې یو عالم کار د دیقام ډیر زیات عمر په مصرفيږي ډیر زیات مصارف راځي سړي نهایت قیمت دی او وګورئ چې وسه خلل سره مخ یې شو د وګخوار یا وګکول د نیالګیو دا اسانه کار نه دی نو په دغه اساس باندې هر دي قمه ځان سره دغه پلان ولري د خپل د کوپراتیفونو سره په اړه کې شي نو مارکیټ ډول واخلي نو په دې حساب باندې دي کولای شي چې د کم محصول لپاره ښه امکانات وي یا خپل کم یعنی چې تاسو محصول چې ترلاسه کړی دی یا کوم باغ چې کارل دی په دې پر لاته کې وسیږي تر څو خصوصي متشبث پیدا کی او دا کې ځینې سبزیجات چې کولای شي په محلي توګه دی وچ کی مثلا رومي بانجان دی کولای شي چې رومي بانجان په خپل دامونو کې بلوي کې هغه وچ کی او په تا دې چې پروسس کی کولای شي چې هغه د پاره بازار پیدا کی مثلا نور ځینې دا وطنی موږ تاسو وطن خواته خصوصا شمالي خواته توت خاص ډیر زیاته کوي دې لپاره دې په اسانه کولی شي چې دا وشکي عزت کولی شي چې وشکي حتی شفتالان اوس غواړي چې ځینې خلک وچکي چې بازار پیدا نه شي او وچې پخه بیه خرڅېږي خټکي همداسې پخه بیه خرڅېږي ولې دغه ځینې چې ډېر زیات آسیب پذیره دي مثلا مڼې واقعا آسیب پذیره دي ډېر خراب حالات او ډېر زر خرابېږي نو لکه ناف شو لکه دغه املوک شو چې موږ تاسو کاپیسا ولایت په ځینې علاقو ولسوالۍ کې ډېر زیات مروت شوي دي نو د یقین باید د ډېر زیات توجه وکړي زیات زیات یعنې تشبث ولري زیات معلومات پیدا کړي خپل لغه د چا خبره مشتریان پیدا کړي چې کوم یو شرکت یا کوم متشبث غواړي چې دا پروسس کړي هغه سره مخکې قرارداد کړي زه د خانه د پیژنم خصوصا د انارو د مارکیټ د دې باغ لا ګل نه دی وخت د قلسی متشبث سره لار پیدا کړی دا غنه پیسې اخلي زره چې ماسی د تولید شو په دا وخت ته ټولوم او حتی هغه ته د غټي غټي کجاوی دي کنه لوی لوی دا ته خپل مغه مشتری یا کوم چې هولسل ده یا کوم د فروشته هغه ته برابرۍ په دې حالت کې د دیقان یو څه ژوند تضمینیږي او دیقان خوشاله وي ولې ټول بیا یو ستونزه چې د مشکلات یعنی د قیمتونو په اساس باندې دی ځکه یو وخت قیمت راځي چې د قرارداد کړي په اجاره ورکړي نشي کولای چې د مارکیټ د ورځنی نرخ نه استفاده کوي دا یو ریسک شته ولې په مجموع کې دیقان مطمئن کیږي چې ولا تر په دې کال کې دومره حاصل د خپل بانا کولای شي نو په دې حساب باندې ما مشوره دی اخینو لپاره دا چې دې ته محصول کړي محصول په دغه نموي وده کې د پخېدو په وده کې باید هڅه وکړي چې خپل هغه پیدا کړي خپل ټارګټ یا خپل هغه خوشي متشبث باید پیدا کړي کچې ته پیږي چې نه کیږي نو دې بیا کولای شي ته مو ولې چې دا د میوه راټولول سپلټ کی یعنی ته د سه یو شروع لکه وختینه وکړي تاسو څو غوړي د الوچی خو د دې له ساده میوه ده الوچی ځینې غوري په غوري وخت کې شروع کړي حتی چې ډېر وړي وړي شي دې راټولي کته تر پښتنو کې وایي وادا دا چې وخت په خپل توګه سيګي تجارت نه پیدا کیږي د قام په دې خبرو پیږي خو زه دا د ټولو دې قانون ته وایم ټولو بزګرو ته وایم چې دې باید خپل باغ نو د مارکیټ سره عیار کی غوښتنو سبا موبایل دې زیات راکړې دې قانون د پر دې زیاته برسته کوي دې کولې چې د ټولو مارکیټونو ځان خبر کی خپل میوې دې هغه وخت پیږي چې بچ خوراک وته وایم نو تاسو په وطنی صلاح وای پیږي چې د اخیری د رس سره مخامخ کیږي او محصولات باندې تکیږي بازار نه پیدا کیږي لکه وخت دې شروع کی او د پخولو مینه ته وایي چې د پخېدو دوه مرحلې دي چې یو اګرانومیکی دي یو فیزیولوژیکی دي اګرانومیکی هغه حالت دی چې میوه راشکول کیږي به روسه هغه په یعنی قبضه چې دی غواړي انتقال کی مثلا لری لری وادو ته په دغه مدته دی کولای شي دا برداشت کی او هغه وخت یعنی هغه خپل په کې نیمه چې فیزیولوژیکی پخښوي ولې هغه چې اخر کې پاتې کیږي هغه فیزیولوژیکی میچورټی فیزیولوژیکی په خېدو ته رسیدي هغه بیا کولای شي خپل لوکل مارکیټ یا داسې مارکیټونه چې هغه دې د څه خاصه مواد ته ضرورت لري یا ځینې پروسس کوونکي چې هغه وچي یا جوس ته جوړي یا چپس ته جوړي نو هغه پاګې باندې پروري خو زه وایم چې د قان باید د دې لپاره دوه هغه دي د څه خبره دوه مسولیتونه دي یو تولید او بل بازار تعقیبو دي چې دا باید یقین دا کار تر سره کړي
ډیر مننه په هم صاحب صافای ډاکټر صاحب کیمی ځینې طریقې هم شاید وی چې رعایت شي شاید د زموږ د سبزو یو عمر اوسي مثلا د پیازو د کچالو په اړه مې واوریدل وای دا یو ځایمه اجدي چې ک سره څنګه په څنګه وینو یو بل خرابوي یا یو ځای می واوریدل چې د ځینو سبزیو د عمر د وښتولو لپاره له سرکې استفاده وکړي دغه سې کومه اسانه طریقې کې وی چې او کاروانګر مونې خبر چې زدای کې او ورته توجه وکړي
من سره ان توزه به اول تاسو څخه جواب ورکم بیا که وخت وی زبو په دې مشکل باندې په پالیسی لیول او په لوی کچا او متوسطه کچا وړو کې ساته باندې یو ور بحث وکړو
مهرباني
اول مثلا تاسو د کچالو یا پیازو د ذخیروي عمر د زیاتوالي لپاره سوال مطرح کړ ډیر ښه بحث دی معمولا په ټوله دنیا کې ساقي سبزیجات یا تیوبر کراپس چې ورته وایي او بل بیا کلچین سبزی لکه اوګه پیاز ده دا یو خاصه مرحله پر سر ته رسیږي چې ورته کیورینګ وایي یا معالجه. په افغانستان کې له بده مرغه کیورینګ یا معالجه د پیازو د کچالیو دې شیانو نه سرسره کیږي. یعنی څه؟ کله چې بزګران کچالو د ځمکې نه راوباسي په هغه وخت کې کچالو ډیر نازک بدن او پوستکی لري او یا هم د راټولولو په وخت کې سطحي زخم کیږي. دا هغه حالت وي چې کچالو خپله ډیر حساس وي، نو دې سمدلاسه په بوجیو کې اچوي یا یې ته ذخیرو لاندې کوي او یا هم ذخیرو کې ځای کوي او یا په بوجیو مختلف وسایلو کې اچوي مارکیټ او بازار ته انتقالوي چې د انتقال په وخت کې او یا هم هلته د ذخیرې په جریان کې د کچالو خپل اوبه هم د لاسه ورکوي او د زخمونو له طریقه زخم کیږي. بالاخره د کچالو کیفیت هم له منځه ځي او ذخیرې عمر هم کمیږي او بزګر ډیر تاوان کوي. ښه، د دې لپاره باید څه وشي؟ د کیورینګ مرحله اصلا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه یو خاص شرایط ته ضرورت لري، ولیکن هغه شرایط ډیر سخت نه دي. یعنی چې کله تاسو د ځمکې نه کچالو راټول کړي، کله چې باید د یو څو وخت لپاره که چیرې امکانات وي ملته د ځمکې په سطحه باندې یوه یا دوه ورځې پاتې شي او یا هم د غذا راټول شي په مختلفو اتاقونو کې، په ځانګړي اتاقونو کې داسې کیښودل شي چې تر څو د کچالیو بیرونی پوښ سخت شي، کلک شي، چې په انګلیسي کې دې ته سوبرایزیشن وایي. یعنی خپله دلته د سوبرین په نام باندې یو رقم کیمیاوي ماده ده چې د کچالیو په زخم کې تولیدیږي، خپله د زخم جوړوي او همدارنګه دې په لړ کې د کچالو بیرونی پوستکی سختیږي. کله چې دا حالت د یوې هفته یا دوه هفتو په جریان کې وشو، البته دلته بحث ډیر دی چې خبرې وشي، خو دا ته تخنیکی پروسه ده، ولیکن زه په خلاصه ډول دا وایم چې دا مرحله باید طی کړل شي. کله چې د کچالو بیرونی پوست سخت شي، باید بیا وروسته دغونه په بوجۍ کې واچول شي او ذخیرو ته یوړل شي. بیا په داسې حالت کې چې کله په ذخیره کې کیښودل شي، کچالو نه خرابیږي. همدارنګه پیاز هم همداسې مرحله لري چې د پیازو چې کله راجم شي، هغه باید د اولو څو ورځو لپاره په مزرعه کې پاتې شي. په مزرعه کې د ورکېدو امکانات وي، باید راوړي او مشخصو بوتاقونو ته راوځول شي تر څو بلګونه او د ګردنه یا غاړه مطلقا وچ شي او ریښې هم وچ شي. کله چې د پیازو هغه اضافي پوستکی هغه چې کله د لویدو په حالت کې وي، سم صحیح کلک شوی نه وي، هغه ترې نلویږي، ریښې مکمل نه وچیږي، هغه باید په لاس ترې نه اخته شي او ګردنه یې مکمل نه وچ شي. دلته هیڅ فرصت نه پیدا کیږي چې اوبه د کچالو د پیاز نه بیرون ته تبخیر شي او یا هم اضافي اوبه د بیرون نه رطوبت جذب کی، بل اخره د فنګس په واسطه باندې هم د عمل لاندې نه راځي. نو په دې حالت کې بیا پیاز یو کلک شکل لري. کله چې بیا په ذخیره کې کیښودل شي، دا نو پیاز او کچالو شپږ میاشتې پورې، څلور میاشتې پورې ساتل کیږي. خو کچیرې سمدلاسه مثلا په صحیح شکل باندې وچوي نه وي، ګردنه یې اوبه ولري، ریښې هم تازه وي، هغه کچیرې کم نم رطوبت سره مخامخ شي یا یو د بر سره نږدې پاتې شي، بالاخره د رطوبت انتقال کیږي او بالاخره هغه جوانه وایي له سره شنه کیږي او یا هم ګنده کیږي.
بله،
انشاءالله چې اته سوال مطرح شو.
بله بله، مننه.
بل د سبزیو ساتل مثلا لکه تا چوي چې مثلا د سرکی په واسطه، بالکل اصلا داس دی چې سابه اکثریت وخت کله چې موږ ساتو پروسس شوی سابه، دا والی اډیشن یا ارزش سبزی ورته وایي، د ارزش لوړول. اکثر از سابه مثلا موږ تاسو اچار کوو یا مثلا پروسس شوی سبزیانه، خيار چې ورته وایي، بادرنګ په سرکه کې ساتیده دي، ساتلو یو نوی میتود دی، یا د مالګې سولوشن ورته جوړوي چې براین ورته وایي، او میوه چې دی په عین شکل باندې هغه بیا د بوره سولوشن ورته جوړوي چې مثلا د بوره په محلول کې ساتل کیږي ډیر وخت لپاره، هغه نو پروسس شوی میوه دی، یعنی د تازه حالت نه اوړي. همدارنګه د ساتلو ډیر نور میتودونه دي چې یو ډراینګ یا وچول دي، د هر څه لپاره موږ اسانه طریقه شته وچول دي. مثلا د ماړو اوس یو لوی مشکل دا دی چې مړې پرس کتا ویل چې بزګر حیوانات ته ورکوي، ولیکن داسې هم نه ده که یو څوک اګاهي عامه ورته رسېدلی وي یا کومک ورسره وشي، دوی باید مړې وچی کی په ډېر ښه شکل باندې وچیږي، آلو وچیږي، زردالو وچیږي، انګور، همداسې ډېر نور محصولات وي چې دوی باید وچ کی، د دوهنی محصول په شکل باندې، په ښه شکل باندې درجه بندي او سوټ او بسته بندي کی او ښه بازار ولري. که وقت وی ز په عموم کې په ادو د زیاتو چې څه باید وشي یو څو نقطه بیانوم.
بله مهرباني.
اول مثلا د ننګرهار نه ورور زنګ وکړ چې مړی بوس ډیر ارزانه دي او مارکیټ ورسره نشته واقعا. ما سخت کال د وزارت اقتصاد نو ریپورت لوسته چې د افغانستان 9% مارکیټ چې د پاکستان دی، نو هغه هم د میوو د پخوالې په وخت کې مختلف لانجې رامنځته شي او بالاخره زموږ انګور مړی او دا ضایع کیږي. د دوی یو مشکل دا دی چې همسایه ممالک باید د افغانستان سره یا افغانستان دوی سره باید یو دو اړخه یا درې اړخیزه تفاهمنامې ولري، که چیرته سیاسي مشکلات هم پیښیږي باید بزنس خصوصا د تازه میوو او سبو بزنس که زر متاثر نشي، یعنی د خپل شرایط مطابق باید د بزنس وکړي. ځکه د خان خو هغه وخت وي چې کله په هغه وخت کې خپله میوه په خپل وخت خرڅه نه کړي، نو دوی خو بیا ټول مسؤلات د لاسه ورکوي او ضایع کیږي، یو چې دا په افغانستان کې نشته متاسفانه. بل زیربنایي ستونزې مو لرو په لویه کچه. اوس هم په افغانستان کې سړې زیرمې یا خونې نشته، همداسې لکه ما چې د کیورینګ مسله یاده که یا د معالجې د غو دپاره مونږ خو مختلف سیستمونه نه لرو. مونږ باید د دولت په کچه باندې په مختلفو زونونو کې لوی لوی ذخیرې ولرو چې په دا یو اساسي او بنیادي کارونه دي. چې خو په دغې نه چې مونږ ښته راشو، بل بحث دغه دی لکه پوهان صاحب چې وویل د پخوالي شاخصونه ډېر مهم بحث دی. مونږ نشو کولای چې یو محصول چې د هارټیکلچري یا تخصصي لحاظ د پخوالي مرحلې ته نه وي رسېدلی هغه وشکوو، ځکه هغه باید یو مشخص مرحلې ته ورسېږي تر څو یو باکیفیته محصول راټول کړو او بازار ته عرضه کړو. نو د مختلفو محصولاتو مورد باید بزګرانو ته وښودل شي چې آیا دا میوې په کوم مرحله کې باید راټول شي، څومره ورځې باید پتیرې شي چې د یو ولایت نه بل ولایت نه یا د افغانستان نه بل ملک ته انتقال شي. مثلا انګور موږ نشو کولای چې په خام حالت کې راټول کړو، ځکه هغه یو نان کلایمیټریک میوه ده. کله چې په خام حالت کې راټول کړو خپل کیفیت بیا نشي خپلولی او قندي مواد یې کم وي. یا همدارنګه بل محصول چې مثلا هغه ډیر پخ شوی وي، فرض کړئ زردالو یا میوې په ونه کې چې ډیرې پخې شي هغه د انتقال په مرحله کې خرابې، نو آګاهي عامه ډیره مهمه ده چې د بزګران په دې باندې پوه شي. آخري خبره دغه ده لکه مخکې چې ما وویل، بزګران باید د خپل پلان مطابق تولید وکړي. یعنی د یو په یو تصمیم باید ونیسي چې کله محصول په باغونو کې پوخ شي بیا هغه وخت تصمیم ونیسي. دوی باید کانټراکټ فارمینګ په شکل باندې یا په قراردادي ډول باندې د لویو لویو کمپنیانو سره خپل روابط جوړ کړي. زه قندهار کې په ننګرهار کې ما د انارو د جوس مختلفو کمپنیانو سره مرکې کړي دي. هغه وایي چې اوس هم زموږ دپاره محصول کم دی، یعنی موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ انار انګور او مړې ولرو تر څو د هغې نه جوس جوړ کړو. خو مشکل دا دی چې دلته د تولید کوونکو او د پروسس کوونکو تر مابین هماهنګي نشته. او بل په کوچنۍ سطحه لکه ما چې بعضې طریقې وښودی، دوی کولی شي چې په یو نوه او په یو نوه هغه د بزګران چې کم اندازه تولید لري پروسس او
ارزش ارزایو. بله ډیره زیاته مننه کورودن. اوس به ورشو وګورو چې اوریدونکي مو څه وایي. د واتس اپ له طریقې یو اوریدونکی دی، اول تاسو خبري وکړئ. مهرباني. مهرباني
سروان صاحب اوري؟
بله صاحب اورو، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب دلته خو موږ د پرا ولایت نه مسلمان در سره دلته خو موږ انځواني وخته کې چې کله وکړو چې بیا ورسېږم بیا داسې چې ویش کوو بس بارو نه دلته سړی خو نستان شي. او بل خبره چې دلته انګور ورسېم نه دوا ورسره د زراعت والا نه موږ هم ورځو د سیزای نه دی مانک مانا زراعت والا ته موږ مشوره دي نه وغواړو اسم داسې که ګردو کې داسې مریضي و کې کاس بس پر هغه اندازه هم باري بالا وړي او دلته نه سړی خو نسته یوه خوا نه.
بله دې خیر دې مرزونو آفتونو موضوع بیل ده، لیکن دا چې څنګه وساتو په دې باندې که تاسې انګور کری دي انګور خو څنګه چې میلمنو هم در ټول نسبتا کار آسانه ده، تاسې ممیز یا کشمش ورڅخه جوړولی سئ.
بله دلته څوک موږ خپله چندان سر نه خلاصېږي، خو د عدالت والا نهسته چې مقصد موږ مشوره ځینې واخو. او بل دلته داسې امکانات هم نه دي برابر چې موږ ممیز ځینې جوړ کړو چې په دغه رقم خو هم نه جوړېږي، دلته ګرد خراب وي.
شاسیس ډیره مننه زموږ میلمانه به درته ووایي چې څنګه ممیز ترې جوړ کړئ. محترمه فوزیه مومند هم له سټوډیو سره وصل ده، له دې به واورو دا څه پوښتنې لري زموږ له نورو میلمنو څخه. مهرباني کوئ محترمه مومند.
السلام علیکم، خدای تیرو و جورو سی دفکل برنامه نمو یو جهان من نکوما
سلامت و
دی هر شاق پو هوای دیری. ما فقط یو سوال دن رو ده ترکوم زی پورشتزی خبریم فیلن وقت که پر شمالی که ها کوم ابتدایی کارون سدوی دی ممیز دو دپاره جو کری یا هم پا میانتو گویم دی انگرو دی و چول دپاره و دغه ساختمانون دو دوی ناکام دی. آیا د دوی په نظر باندې موږ کومه ابتدایي حل لاره دې ته پیدا کولی شو په کم بجټ سره موږ وکولی شو خپل د وطن انګور په ډیره لوړه ښایسته توګه باندې دا وچ کړو، یعنی په کم پیسو باندې چې موږ د حقین څومره شته پوهېږي ډیره غټه پیسې نه لري په دې بخش کې ورکې او دوی ته کوم امکانات چې دوی باید ولري فعلا دوی ته موجود نه دي. مګم هغه کوم ابتدایي سیستمونه چې دوی ته جوړې شوي دي یا سرخانې ورته وایم هغه وایي کار نه ورکوي فعلا او د دوی کارونه وایي غیر فعاله دي او کامیاب نه دي، ښه نتیجه وایي نه ورکوي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. وربشو پوهان صاحب صافی ته بیا که تاسې بله پوښتنه هم درلوده نو ټلیفون مه قطع کوئ. پوهان صاحب مهرباني، څه ورته وایست؟
بخښنه غواړم، فکر تي چې سوال یې پوه نشته، لږ معذرت غواړم.
دوی ویل هغه سړې خونې چې په شمالي کې جوړې شوې دي د انګورو د وچولو لپاره یا د ممیز جوړولو لپاره، وایي هغه نتیجه نه لري، کامیابي نه دي. دلیل یې څه کېدای شي؟ او تر دې مخکې یا اوریدونکي مو له فرا څخه ټلیفون کړی و، هغه هم تقریبا دې ته ورته یو سوال درلود، وایي موږ خلک نه پوهېږو چې څنګه له انګورو نه ممیز جوړ کړو.
ګوره د سړو خونو په باره کښې زه تاسو ته وایم، ما مخکې خپله نارضایتي تاسو ته وویلي چې په دې کښې چې تاسو کسانو کار وکړه، خیر دي چې څه یې چې وکړه، اما دا کار چې کوم و داسې یو اضطراري حالت باندې دې کار وکړه. ګوره که داسې سړې خونې د یو اسسمنت د یو نیاسنجي په اساس باندې جوړ شوی وای ټول به راضي وو. واقعا دې چې کوم سړې خونې جوړې کړي، حتی ما چې په شبکیو کښې ولیدل بګرامیو کښې، هغه هم داسې معیاري سړې خونې نه دي، دیقانان ترې راضي نه وو. ځکه علت یې دا و چې دوی اول یو نیاسنجي ونه کړه، د خلکو نه یو پوښتنې ونه کړې چې خلک څه رقم سړې خونو ته ضرورت لري، یا د دوی عمده محصولات چای دي، یا کوم محصولات یې اسې پذیر دي. په دغه ستونزه باندې دوی یعنې خلک یې مواجه کړه، دوی هم داسې یو مؤثر کار ونه کړ. همدارنګه یو بله پروسه چې په کابل کښې شروع ده، د دې خبرې نه لږ لرې ده، ولې مثال یې درته وایم چې سبا به خلک د هغې هم نارضایتي ښیي. وایي د ځمکې لاندې اوبه د ریچارج دپاره باید څاګانې وکړي، تر څو اوبه څاګانو ته لاړ شي او د ځمکې اوبه چای شي، ذخیره شي. ګوره دا په مسلکي لحاظ باندې دا مطلق موږ ورته څه شی وایو، یعنې کافر مطلق. په دې ګوره د خبرې موضوع نه لرې دزم، صرف یو معلومات دي چې دا خاوره دا داسې یو شی دی چې دا د فلټر دنده ترسره کوي. واورې بارانونه د خاورې په سر راځي، هغه فلټر کېږي او ځمکې لاندې ځي. او ته چې دا مستقیما تجزیه یې، دا مانا چې ته د ځمکې د واټر ټیبل د ځمکې لاندې اوبه بربادوې. همدارنګه سړې خونې ګوره د پیازو دپاره دوی به دغه محل خلکو نه پوښتنه کړې وه چې دوی څنګه ذخیره کوو. دوی به دغه لوی حجرې چې جمع به دوی نشوه ګرمولی، د هغې کړکیو ته به پلاستیک ونیوو، دا پیاز به په هغې کښې واچول، د کچالو یا پټاټو دپاره به یې کندې جوړې کړې. حتی دغه اسسمنت یې ونه کړه او دا سړې خونې یې جوړې کړې، د مشکلاتو سره خلک یې احته کړه او تقریبا کار یې هم بې نتیجې. ولې د فرا ورور په ارتباط باندې وایم چې فرا په څنګ کښې ګوره هغه د هرات ولایت دی، په هرات کښې هغه ولسوالي مسز نه ووتله نږدې د فرا سره د هرات
نه
یو بله داسې هغه میدانه وایم چې په کښې دی
شینډن
ولسوالۍ. په شینډن ولسوالۍ کښې ګوره ما د قرانو سره کار وکړه، هغې دومره ماهر دي په دې وچولو کښې، په دې ممیزو کښې، چې یو تعداد یې حتی ابجوش کوو، یو تعداد پرې سیاګي جوړوو، یو تعداد پرې افتاوي جوړوو. زه فکر کوم چې دا طریقه د خپل افغانانو نه بهتره ده چې دې تقلید کړي، او دا چې موږ ورته د چا خبره د نورو هېوادو تجارب وایو، ځکه هغه تجارب د دې سره سر نه خوري. د افغانستان خاورې، د افغانستان اقلیم، رطوبت یې صفر ته رسېږي، یعنی کال دولس میاشتې ډېر زیات فرق کوي. دوی باید د هغو خلکو نه دا شی زده کړي او خپل دا که سایګي جوړوي، که افتاوي جوړوي، که ابجوش کوي. نن سبا دنیا سایګي، افتابي، ابجوش ته سخت ضرورت لري. نو دا حالت خبر ټول موږ نه چې موږ به یو گاونڈی تا دچا خبر محتاج اسی کی جکر سرات خلاص کی بنگ بزوتا خود بنگا دچا خبر دا دی وقت مشکلاتی دا بخدا حل کی ولی زمنگا تولیدات باید اماغا سی مستحکمی او پدا چه بنا تولید چی چه منگا نور بین مللی مارکیتی رو که منگ رقابت تکو دا ورود دا آغی ناغا ہو کی کچه تا لگ پیش رفته غواری مثلا زید سفر فومیگیشن تا دکی دی چه آغا نن سبا پا دنیا که دا تولیدات چون نخوا که دکولشم داغی پا بارا که بخاپنی وکم ولی آغا محصول چه کرا دلتا راضی دیر تستهی گوری چه پدی باندې سلفر سره شوی آغا محصول دیر ناخی وی دا کیمیاوی مواد داری نن سبا خلق ارگانیک یا عضوی مواد ہوتا یا بومی تولید تخا دیر ارزش ورکی نسبت دیر تاریخ ہوتا نو تو فارا ورود لطف کی دی تجربه نتیجه واخلی د قندهاریانو نتیجه واخلی درس واخلی شمالی خلکو سره افغانستان د شه خبر یو کور دی د دې تجربه نه ګټه پورته کی او خپل انګور دی وچ کی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب حکیمی دکانداران هم ډیر دې تجربه لري چې میوه یا سبزیجات تر ډیره وخت پاتې شي اکثرا نشي خرڅ نو بیا په ورځو په شپو شپو ورته پاتې وي. د دې لپاره چې دوی د خپلو میوو او سبزیو عمر اوږد کړي او زر خوسا نه شي څه باید وکړي؟
من سروان صاحب اصلا په ټوله کې د کل چین منیجمنت یا د سور زنجیر چې وایي د سور زنجیر اصلا د پټي نه شروع کیږي د انتقال په وخت کې هم همداسې په مارکیټ کې هم مارکیټ کې له بده مرغه دا ستونزه ده چې موږ هلته سړې ذخیرې نه لرو او په عادي شرایطو کې موږ محصولات یک دو او څو چې خرڅیږي د دکانداران خپل حاصلات د لاسه ورکوي. دا که تازه میوې دي او که وچې شوې میوې وي مثلا حتی پسته د بادغیس بزګرانو یو لویه ستونزه دا وه چې دوی سړې خونې نه درلودلې او ډېر کم پسته به یې هرات ته انتقالول. بیا کله چې په هرات کې په محدود اندازه سړې خونې شته بیا به هغه تجارانو ترې نه ډېرې مثلا کرایه اخیستله. په نتیجه کې هغه په لویه کوچنۍ کچه تولید کوونکی او دکاندار د تاوان او زیان سره مخ کیږي. بیا هم همدغه خبره ده چې د سړو خونو د جوړولو دپاره یا د ساړه زنځیر د تقویې دپاره ډېر زیات کار ته اړتیا ده چې موږ په دې باندې کار وکړو. فقط سخت کال یا په دې نږدې کلونو کې زه ډېر کم وینم چې د ریفر موټرونه یا ساړه موټرونه اوس شته چې ګیلاس او بعض نور محصولات پکې انتقالیږي. خو دې شان ته اړتیا ده که موږ اوس یوه خبره ده افغانستان رښتیا هم ډېر غریب ملک دی شرایط پکې سخت دي ولیکن که موږ وغواړو چې په خپل ژوند کې تغییر راولو د کوم حالت چې په کلونه په افغانستان کې تیر شوی دی پکې دې کې تغییرات راولو باید هم بزګران هم دکانداران هم سرمایه ګذاران یو بل ته لاس ورکړو په دې کې په ګډه باندې یو تغییر راولو. د سولر د برق نه استفاده هڅه وکړو چې تر څو یو وړه اندازه ذخیره ولري تر څو هر دکاندار خپل مشکل حل کړو. همداسې په متوسطه اندازه باندې په لویه کچه باندې ما مخکې هم بحث وکړه تر څو چې د ذخیرو مشکل حل نشي او د بعض محصولات دپاره لکه مخکې چې ما بحث وکړو کچالو پیاز بعضې مرحلې پکې تطبیق نشي دوی نشي کولای چې په که کیفیت باندې د ډیر وخت لپاره محصول وساتي. یو بل وخت لري زه به د دې کشمش خانه باندې هم بحث وکم چې په مزار واقع کې بحث شو.
بله مهرباني.
زه چې فکر کوم کشمش خانه چې کومه په افغانستان کې جوړې شوې دي که دوستان سره موافق وي د کشمش خانه په جوړښت کې کوم مشکل نشته خلک ترې نخې خاطرې لري او دغه په موقعیت کې او دغه چټواله او لوړواله کې بعض مشکلات شته چې هغه کې خپل خلک مقصر وو مثلا په غیر مناسب ځای کې کشمش خانه جوړ کړی. ډیر افغانستان په ټولو سیمو کې چې کومه کشمش خانه جوړې شوې دي ډیره ښه نتیجه ورکړې د شنو کشمشونو لپاره یا هغه کشمش چې په سایه کې یا سیوري کې جوړېږي ښه نتیجه ورکړې. خبره دا چې خلک باید آگاهي عامه ورته ورکړل شي هغه تخنیکونه باید زده کړي. بعضې وړې وړې خبرې چې دي هغه ډېرې وړې خبرې دي ولیکن دغه تاثیرات ډېر لوی دي د ښه محصول د جوړښت لپاره. همدارنګه سره کشمش یا تور کشمش چې کله جوړېږي خلک اگر چې زموږ خلک ورسره ډېره تجربه لري ښه پکې تکړه دي خو بیا هم که چیرې د کیفیت د لحاظه ښه ارزونه وشي بیا هم ډېرې ستونزې لري. مثلا یو تحقیق شوی یو کېدی شي خلک د اخبارونو نه مثلا هغه کاغذ چې په انداسه ځای کیږي په ځمکه غوردول کیږي باید ځمکو په ساته باندې یا د بامونو په ساته باندې اوار شي او کشمش په غو باندې واچول شي او وچ شي مرته یا د ځمکې ساته داسې پاکه کړی شي داسې نه چې په غو کې مثلا خاورې ګرد او دوړې وي او کله چې کشمش راټولېږي د غو کیفیت ډېر خراب وي یعنې د په اخبار باندې په کاغذ باندې وچول یا په ډېره کلکه ساته باندې د لمرته د کشمش جوړول به ډېر اسانه وي خو که خلک لږ خپل مټې راونغاړي او په ځینو وختونو کې خپل ځان ته تکلیف کړي همدارنګه د خربوزو د هندوانو انتقال د پرانا د هندوانو او د خربوزو انتقال په ډېر غیر مسلکي شکل باندې کیږي دا صحیح ده چې شرایط ډېر خراب دي ولیکن څو تنه خربوزې او هندوانې په موټرو کې واچول شي هغه کابل یا غزنی یا بل مارکیټ ته رسیږي هغه د یو په بل باندې فشار راولي خپل د میوو داخلي جوړ خرابېږي او کله چې بازار ته لاړ شي خپل کیفیت د لاسه ورکوي نو د انتقال په وخت کې د ذخیرې په وخت کې د مارکیټ په وخت کې باید د ځینې تدابیر کوغاړو او نغاړو باید په نظر کې وساتو.
بل صاحب ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی له زابله له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
تکاسب تا او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
کله سب پښتنه مې راشه صاحب مسلمان څخه دا ول زمش پاته و د اواز سره د زبل ویت کې نسبتا له قندانه دا وای څه سره ده نو سیبان کوي خو البته د سیبان څه کوچنی راځي او کوم وخت سي د اصل وخت سي خرابواله کوي چنجای د چنجای وکیم داسې مابین سکي وي کدا کم ظاهر دا و چور باندې.
بله بله متاسفانه چې شخص مو خراب سو. خیر مننه وربشو محترم مومن ته تاسو دې ملمنو نظرونه واوریدل د دوړو استادانو د دې سړو خونو په ارتباط یا کشمش خاني ارته چی بولی په دې ارتباط استاد حکیمی ویل چې اغه شی دی خو خلک په طریقه نه پویشي د خارجانو ځینې د ډول ځایونه جوړ کړل لیکن بیا مش تاسو په چل نه پویدو چې څنګه استفاده ترې وکړو لکه څنګه چې سړکونه جوړ کړل نو بیرته ساتنه او مراقبت زموږ کارو چې نم کاو د سړو خونو په برخه کې فکر نه کوي چې جوړې کړې لیکن مش بیا خوشحال چې برق مصرف چې مرکی او یو څوک دی هم ورته ونی سي چې پالنه او ساتنه کوي ځکه چې د حکومت له خوا جوړ شوی شوی او هغه هر څوک خپل نه غني زموږ خلک هم نه غشي چې د په نامه دی غ ساتنه کوي دی بل شي ساتنه نه کوي قسم د دې کلی ټولنې ولسوالۍ په ګټه هم وي کڅنګه.
بلې او رښتیا وایي دا واقعیت د ډاکټر صاحب ډېر ښه او په ژور پورې معلومات ول مګر متاسفانه زه څومره چون د زراعت پنځه نه فارغان د کابل پانتون نو ته کوم چې پورې سره خلکو سره ارتباطات لرم د حقینو د نور څه زلمې دي نه وینم شمالي تسپلت له مخفله د شړی خونی ما خپل سترګو ولیدې په وجود د دې چې د ګورو لپاره جوړې شوی وي ولې متاسفانه دوی په کې چرګان ساتل چنوي ویلې وې د مو تر صحیح نتیجې را نه کړله زما په نظر مخکې لدې نه چې په یوزي باندې چون سرمایه گذاري کېږي په دې پیسې راټولېږي د ملت پیسې په دې مصرفېږي باید اول ټول شرایط مد نظر ونیسي اول دا چې کومه میوه موږ په خپل وطن کې مثلا کړو موږ خپل د اوبو سطح باید وسنجو چې څومره واټر ټیبل د افغانستان په کوم سطح کې ده څومره وبلرو کوم ولایتونه د کوم میوه لپاره په کوم شرایط باندې دوی ته مناسب دي کله چې دغه سروي وکول سي دغه ډیټا راټول سي او بعد لغنه په دغه باندې په دې رقم باندې سرمایه گذاري وشي شي نه دوی یو کوټه مده ټریننګ ورکول سي د حقینو ده چې په کوم شکل باندې یعنی په کوم شي سرمایه گذاري کیږي د دوی خدمت ته وړاندې کیږي ستا څو ځنی ګټه واخلي د ما په نظر کې دوی لپاره یو ډیر کوټه مده یو ټریننګ ورکول سي او دغه ته د شوی حکم کلن لاري دوی ته وخدل سي ما په نظر دا به ډیر یو کامیاب کاری نو چې افغانستان د شو مملکت د سیمنګ ټول اقتصاد د منځ زراعت باندې ولاړ ده نور باید د برخې ته مو په نظر ډیره توجه باید کلا کوشي او د محترم او سرمایه گذارونو نه هم د هیله ده چې دلته ډیر زیات تجارت موږ په سطح د جهان لرو د افغانستان په سطح باندې لرو دوی خپل کوم سرمایه گذاریان شته کوي باید افغانستان اقتصاد مد نظر ونیسي او خصوصا د افغانستان زراعت په دې بخش کې ډیر زیات اړتیا ورته لري د موږ مثلا جلغوزي دی پسته ده وچه خربوزه ده او ډیر زیات موږ وچه میوه لرو چې د جهان په سطح ډیر معروف دي مګم په دې امید باندې کوم درانه اوریدونکي چې د ما غاوري نو کوم مسولین چې په دې بخش کې کار کوي د حقینو ته دی او ډیر شارټ پروګرام دوی ته جوړ کړي ته دوی ټریننګ وکړي په هغه کې او په هغه توګه خپل وسایل نو دوی استفاده وکړي. زما په نظر هم پیسې لاړې هم وخت ضایع شي بلکې هغه شي چې کوم جوړ شوی وسې استفاده جنو نشه متاسفه.
بله ډیر مننه سلامت اوسې په هنسب صافه د دې محترم مومن د خبرو په تایید. زموږ سوداګر یا پانګوال په داسې شیانو باندې ک پانګونه وکړي چې ګټه ډیرو خلکو ته ورسیږي، د دوی ګټه بم ډیر وي او د وطن ګټه بم وي او د خلکو ګټه بم وي. مثلا د جوسو په برخه کې څومره پانګونه شوې ده یا فرزند دي پروسس په برخه کې څومره پانګونه شوې ده. همدغه سړی خونی باید خلکو جوړی کړي وای، نه مؤسسو نه حکومتونو. که چیرته خلکو جوړی وای ام سم ساتنه بیم کوله، سم پالنه بیم کوله، ګټه بیم کوله، خلکو ته بیم ګټه رسیدله. فکر نه کوي چې په یو شکل د اشکالو سره هغه خلک چې پنګونه کولای شي او پیسې لري هغه تشویق سي چې په دغه برخو کې زیاته پنګونه وکړي، ځکه چې لوی خو به مو خپل محصولاتو ته بازار پیدا کړی وي، ورسره به ډیر نور خلک په کار بوخت شي او کار زمينه به ورته مساعده شي.
سلام سه محترم، تاسو ته فکر وکړئ دا خپل ګاونډي وادونه کلک ارقام ولري زمونږ ستاسو د یقین ډېر زیات متنوع دي. داسې بزګر لرو چې نیم جوړې ځمکه لري، یعنی سل طاقت لري. داسې بزګر لرو چې دوه سوه طاقت لري. داسې بزګر لرو چې ډېر زره طاقت لري. په داسې یو وطن کې، په داسې یو ډایورسټي، په داسې یو تنوع کې که چېرته توقع د دهقانانو نه کوو
نه نه دیقان نه زه وایم له پانګوال نه توقع پکار ده چې پانګوال راشي او په دغه سی برخو کې پانګونه وکړي چې دیقان ته ګټه ورسی شي.
پانګوال دا دیقان د سوکار ده چې فکر کړی زه فکر کوم تیر پر مخدول هوادو کې په دیقان په سطح پانګونه تقریبا په آخري درجه کې راځي.
لیکن په نورو دنیا کې یو مسله ده چې صنعت ډېر وده کړې ده، هلته خلک زراعت ته زړه نه شي کوي، لیکن د موږ د خلکو ګزاره په همدغه زراعت ده. اصلي اقتصاد مو زراعت دی.
دغه هند او پاکستان خو د په همدغه ردیف کې واقع دی، ایران د په دغه ردیف کې پیشرفت نه دی کړی. ولې د دیاتینو د دې دپاره چې د دې قانون دپاره یو محفوظ ماحول جوړ کړي، یو محفوظ یعنی محیط جوړ کړي، د تولید لپاره زیاتره هڅه کوي چې دولت په دې کې مداخله وکړي، دولت کوشش وکړي. که چېرته اوس پانګوال هم دې ته هڅېږي، نو هغه د دولت کار دی چې هغه پانګوالو تضمین وکړي، ضمانت ورته وکړي، اطمینان ورته ورکړي چې که ته په کشمیر څومره کارخانې ته سقوط شوې له منځه لاړې، څومره د پروسس مرکزونه موږ په شمالي کې لرو، د ټول په ټاپه ودرېدل، یو څو د دې موجود اوس خلاص شوی دي. نو پانګوال هم چې تر څوره یو سیاسي ثبات یو منطقه کې نه پدې شرایطو کې نشي کولای، ولې که چې د پراتلونکي کې دا امکانات وي، پانګوال د دولت ناراضي وي، پانګوال سره د دولت ډېر تنگ نه تنگ دابطه وي، نو په دې وخت کې کولای شي چې دومره ډیر یو د څه خبره او تناب غزوی او د خلاص د خپل ما خپل کې په تولیدي ځایونو کې سړی خوله جوړی کی. نو فکر کوم دا ډیر لږ خبره ده، ولې زما هیله دا ده چې پنګوال باید دې کې او کی، ولې پنګوال و زیاته علاقه مندي ده چې لږ چې راځي د په مرکزی کارونو کې د پروسس دا چې دکې جوړی کی چې ما مواد واخلي او د پروسس کې به خارجي ودو ته صادر کی.
تیرمن
چې به نه دي بریالي شي اوس موږ تاسو زیاتره محصولات دي موږ یو ګاونډي هېواد ته، په ګاونډي هېواد کې هغه پروسس کیږي، هغه سوټ کیږي، بیا په وړو پاکټو باندې کیږي او بل اخر خارج ته صادرېږي. دا خبره ډېره اوږده ده. اوس موږ تاسو راځو د استرالیا حالت او لګیتونه په نظر کې ونیسو.
ډېره مننه.
یو وخت دغه پیسې چې سرمایه ګذاري کیږي مصرف کیږي، بیا هم دغه نقطې ته راځم چې دولت ته به څه څارنه وکړي. موږ تر بیجی مامورین لرو، موږ په حال ولایت کې ریاستونه لرو، د ریاستو د مشورې په اساس.
بله صاحب، ډیره مننه. ډیر زیاته مننه پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی، پوهان مال ډاکټر سید سمیع الله حکیمی او همدارس له نور اوریدونکو په تیره بیا له محترمې فوزی مومن څخه له تاسو اوریدونکو مننه. د ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساعته می